کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم او د امیر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو درې اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیره میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن دا مرض ډیر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبرونو ته وویل امریکا چې تروسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لیرې واټن توغندیو هغه دستګاوې دي چې هدف په دقیق ډول وشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل هغه واد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پرې وادې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي. ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپټاپ قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کړ کې وامه شوی ایوان نه دی لسمه ورځ چې کویلوري ویلوړه د دې ولاکه پرته وي زه ولاکه دا واسطه کتل نه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغزو د خاص لات په اړه راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي غزان په دانګام پولیسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما هم خراغلاستو امرازو اول مطلب ته. کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي په دې اړه به خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګرۍ توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد یو ځای شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پر افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا د بارنوي چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې خپل کوچنیو بچو سره یې وش په ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې خپلو اولادونو سره پر دې لګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پولیسو په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا تا قاچاق کوونکي راغله موږ یې وړو پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په سیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکو فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یو سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درې می درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې لملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړې دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1,000,000 کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې شون کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې تزياتي ګمدارنګ په اروپا کې هم په ګنو هیوادونو کې د تودي هوا یوې چپی نه یوازې دا چې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي، خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت ته تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. د وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولس مشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه دا و چې دی اقلیمی بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاک انرژي چې ورته وایي دی لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډن شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه یو نیم زر مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغي د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغي مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړي. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټولې غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوي دي.
مخبل کړ کې وامر شوي ایوان نن د لسم ورځ د چکوویلوري ویلوړ د دوی ولاکه پرتاوي زه ولکه دا واسطه کتل نه چې زنه را تداوی په کوم پیسې شتانه بساله د میچولي و غومې دوه ولکه پندله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدینه شو دیونه ریشي کوي ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی ول د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نه اخیسته.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو د ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دوغو په واسطه انتقالیږي نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دوغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرق شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي خوراک ورکړل شي خو یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سارویو که لسترگو ده اوخ که بهیدنه دخلی او پوزی سخه ده افرازات راتلل بی اشتیهایی عمومی کمزوری حرکت تمایلان ندرلودل ده غواو ده پستکی دیدانو نخیدی ویترناران خلکو تا ده سارویو ده قرانتین ده حشراتو ده کنترول ده ناروغو سارویو ده نمینزه وللو او ده مرشیو سارویو ده جسدونو ده سوزه وللو او یا هم ده خاورو لانده کولو توصیه کوی.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خونی لومړی ناسته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری زوړی کو پر پیوړتیا خبري شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونی مسؤلینو دی وی انلاین غونډه پترس کې د صادرات او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری زوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډه په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان له لورې د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، وارداتو او صادراتو په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګرۍ خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغه پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم پلې کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 25 پوله، یو ایرو 90 افغاني 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 35 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 102 افغاني او زر پاکستاني کلدار 409 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه مجمعی تمو بیام خراغلاست ویم. اول بو ورشو لمرالی بشیر بو ورو چی د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څراغلی.
دیلی میل خپرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړی او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دي. ورست البلو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي. او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي. خو په مقاله کې اوه کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
و ور به شو کنر ته حالت د غزانو بن لرون کی وای باغونو خواده کړي او هله لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخ حاصلات تر لاسه کړي. چارواکي وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغز نور بنو نام جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغز د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دي. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت د ریاست لخوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړی شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړی شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نورې ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړ کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کړل د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، دا وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاس ته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست، اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ وزیر ګلدین تا سره په تماس کې مات. د افغانستان خلک ډېر غریب، فقیر، ملنګان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی. د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپې ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څارو او په جیلونو کې اچو همدارنګه د ځناورو خوراکې افغاني دي او افغاني دې بس کوټه کې ورته باندې خارج خواران ټول په ایر او په تاسو او په غلا باندې کې مجري کې په غلا باندې کې او دل دې په غلا باندې کې دي. او نړیوال تم دا درخواست چې خلک کې پېښانه سره مخامخ دي، دغه پېښانه نه غوښتي خلاص کې او همکاري کوم مګ سره ولته دا لري بدرې او خلاص کې نو ډېر خوشاله کني. دې خلک خپل ژوند دې دلته وکړي او نو به دې ژوند دې خلک خپل ژوند دلته ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولې. بصیر
امیریم د ننګرهار ولایت د لافات ښار څخه دلته د ننګرهار پورت کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغیزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېری ورونه او خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
محمد الرحمن ولایت علیشم ولسوالی نه اوس پیرن پیران شیرات ولایت کې مسافر یم. کم ځوانان چې مسافر دي ډیر پیران کې سخت د ایرانی مامورینو نه ډیر پاساب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران دغه چارواکو باید ماجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه کې همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار نشته ده حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځلسم د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو او سربازو مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافرې ما
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00040 22 11 24 201